څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې درویشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشي کړي. په خپرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو لوستلو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسون وی په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستی و. د اوکراین نوی ټاکل سی ولسمشر ویلی چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشتو مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتنه سوي چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم. 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي، خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشې کړي. ښاغلی داوودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسون دې وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وی په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایم چې د هغوی د شورا اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او وروڼه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشنبې پر ورځ پیل سوي وې نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنګټنه غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصویې ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپله اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي، کنه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنګټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکراین نوی ټاکل سوی ولسمشر ویلی د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد هاخوا په خپلو کې لږ مشترکات لري. زلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلی پوتین ویلي و چې د روسیې او اوکراین وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین په وروستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین وګړو ته د روسیې تابعیت ورکولو چارې اسانه کیږي. امریکایی جنرال تاد وولترز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې د اروپا کې د ګډې عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
په دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال وولترز ته وسپارل شي. تاد وولترز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی په رقیب افغانستان کې هم جنگیدلی دی. وولترز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وای
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را کردند.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شغ وکړ چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوږ اکثریت افغانانو غږ تلبې کړي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربن ته غاړه نه کیشتي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی او یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دوی مقابل کې منفي و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنګټن خبره ورته ګرانه ده چې ویې مني او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د دوی پریکړه لیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت دې بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه لیک به عملي کوي او د ښه نیت لپاره یو سل پنځه اویا طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په دروش مادیز پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقوقو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې د نننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې لمخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ تلبې کوي. روان کال د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه شوی و چې حکومت د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي. که څه هم اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پرېکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف خانی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده با هم جمع کردیم که پاره.
ولسمشر محمد اشرف خانی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه به عملی کوي او د ښه نیت لپاره د 115 طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځي په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لري. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملی کار. زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د حسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربند سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ او تاسو د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخونو غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت ته یو غوښتنه ته هم کوم مثبت غبرګون نه خوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه نشته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي، مثلا د زندانیانو خوشي کول. که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوری احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو ته لبای کوي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوانه یو وړخیز اوربند زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړي، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه او یا اقداماتو د حکومت لخوانه، او زمونږ ستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربند غوښتنه د دې له خاطر چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چیرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو وړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل، او هلته یې په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله، او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان پروژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منځوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه ده.
دا ویره شته دی د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي او یا مثبت خبرګونی نو خودلې نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم دا امکان لري چې دوی منځوي به ونه وای ما ولې چې دوی شریکي جګړې کوي او د شریکي جګړو په لړ کې دوی کپرزانوي په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځوي کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي امدا دی چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا بل لاس ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بلورته په روسیو کې په ماسکاو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي او درې سره لور یو تقریبا د ته اشاره کړو چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا په طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلې ده او هغه ته نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې ډېره مهمه او کچېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې خودل دا غي نیمه همغږي هم د دغه هیوادونو ترمنځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا بل فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کی نو دا فشار کولای شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تاکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضي اقدامات داسې وکړي چې هغه اوربان کنډین اوربان تورته یو حالت وی یعنی غیر رسمي اعلان وکړي چې موږ عمل اعلان نکو هر څلې خپل جګړې په څنګه کې موجود وي خو جګړه بنکو دا زما تحلیل دی نو کېدای شي دا فشارونه چې څومره ډېری کې په دې باندې هم مجبور دي چې سیاسي فشارونه لکه له بعضي اقدامات وکړي
له مشتاق رحیم څخه په مننه له کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمې کمیټې مشر سیلا وردک په ټلیفون را سره ده خبرونه ته شرغله
مننه شي بار صاحب سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته
کور ودان اصل جان د جرګې په پریکړلي کې تاسو او ستاسو نورو خواندو او ورونو له حکومت هم یو لړ غشتنه کړی دی پرې غشتنه کې فرضن په پریکړلي کې په دارلسمه ماده کې د زندانیانو په برخه کې غشتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي په دې برخه کې ولسمشر د شمنه وکړه په خپل وینا کې چې یو سلو 15 یا طالب زندانیان به آزاد کړي د نورو مادو په برخه کې کومه داسې خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره شمنه کړی وي چې هغه به عملي کوي
بله یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو طالبانو بندیانو شپرون موږ کمیټه کې او اکثره نور کمیټو کې دا خبره راغلی و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شوې هم د نور وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشی شي چې یو څلور پیزا یا نفر نن د ولسمشر طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړه چې خوشی کیږي او د تالار نه بیا نور کسانو غږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي کنه یو طرفه باید نوي دغه سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغه خوشی کی نور د اوربان مسله و د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره و چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي او چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید اصلاحات راشي
یعنی د اوربان او بخشي د اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته ځواب ویلی تر اوسه پورې
اوربان خو ولسمشر دا خبره وکړه په خپل ویناوي کې چې موږ طرفه اوربان دی موږ به اوربان وکړو مګر که چېرې دوی طرفه موږ منتظر یو کې چې د طالبانو د طرفه کوم ځواب راغی نو تخنیکی اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ جوړ کړو یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی او که چېرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولای شي
د جرګې مرخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړل ولسمشر هم خپل نظر وړاندې کړ چې موږ طرفه اوربان شي که چیرته دوی ومني نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرفه هم د وړاندیز منل کیږي که نه منل کیږي او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي
ولسمشر تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستي یعنی تر دې وروسته تاسو په خپل منځونو کې د یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپل هڅو ته دوام ورکوي
بله یو ډیر ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنی جرګې کې مو غدون کړی و، مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټول خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نور باندې تاګ وکړو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګر پورې ټول کمیټې مصروفه و ده، واتساپ شمیرې به یې ټولولې چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب یې درلودل د جرګې سره، دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت د طریقه دوی سره به په جریان کې اوسیږي. د ارتباطات به نه خلاصېږي پس دغنه چې جرګه خلاصه شوه، او دا ډېره ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، په د پریکړه لیک په ولسمه ماده کې ویل شوي دي چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې ښاغلی داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي؟
داوودزی په دارالانشا رئیس و، هغه کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په آر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې ونه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دا یې راوستل.
اصلا وردک مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تر څلورنیمه بجو مخکې ازادي رادیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. کچرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه سمس راوستوي، هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي وروسته لدی چې امریکا د جنو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثناء لری کړه، سمدستي نشي کولای د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لار ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې د پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیرل تیل واردول، په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کم کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي نوي کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنا ده چې د ترکیه تصفیه خانې د څه مودې لپاره باید بندي وي او تبان د لګښت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نکړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگتن د ترکیه، هند او چین په ګډون هغو اتو هیوادونو ته چې له ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو شپږ میاشتې مهلت ورکړی و چې خپل د اړتیا وړ تیل له بل ځایه وپیري، کنه نور به نو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگتن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي، او په خلیج کې خپل متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته وویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایران د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي، خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي، ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگتن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي، خو تهران دا ادعا ردوي. ستاسو له پیغامونو
امالنا د پروان ولایت نور ولسوالین در سره پته ما کی رور د غتیر سیلاونو مونږ ډې سره غپلی او سیلاونو راغلی سره کو نه باندې مونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخه وس په کور کې څوک موډر نه لري خاص نه لري سره کو نه باندې چا مونږ سره مرسته نه کوي مستار څنګه مونږ هله دادا چې مونږ را غواس ورپور او چارواکو ته ورسوي وسره
لیاقت کنل څخه زما د سخت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تذکیر د ضد ذره په ختیځو او بېلابېلو سیمو کې توضیح لري باید پراخه کړي. یو دوه دوه سوه نوي کال په لسمه میاشت باندې موږ ته واده راکړل شوی وه چې دغه تذکیرې به ضد ذره په ختیځو او په هرات کې به شروع شي. تر دې مهاله شروع شوي نه دي، نو بیا هم هیله لرو چې دغه تذکیرې به ضد ذره شروع شي. د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما په دې کومې د روزو جوړه خبرې چې د موږ د اډوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سول راولي اعلی د جوړ راولي او له دې حکومت نن دایل نورو دا عامول سره باید ته د شکار وکي چې سول تر اچي د شکارونه کې چې تر ما شکارې ورور چې هغه د بوال خبره نه لګا مخته د غونډه چې و بیا د ختان ډیر تاکري نو موږ دایل نورو چې باید د عامول د خلک ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سول راشي لبانو له طرف نه وګوښي چې په غوښته سول راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه باندې شي تل پاتې سول راشي په افغانستان کې د بدر ښه خبرې موږ د ایل نور له ټول مؤمنو مسلمانانو نه چې د افغانستان حقیقي ساده افغانستان مشکل نور حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سبڅې پیغامونه خبرو، خو وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. تر سمسونه مخکې یو پزړه پوری مطلب ک تلویزیون په اوجدو ودرو سم لیدلې شو. شای په ذهن کې مو ګرځېدلې وي چې نه، خو په موبایل کې څنګه په اوجدو تصویر ګوري؟ همداسې موبایل ډول تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. د تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته تلویزیون عملي کړي. د تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شان د موبایل لارې ګوري او اوري. د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب نورستانی لننګرهار پراستولې سمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرط ومني. برات خان اسحاق لبولان پراستولې سمس کې لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي مشورتي لوی جرګې د سولې پراوستو کې مرسته نشي کولای. تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربند خبره طالبانو تکوي. اوربند خو د پاکستان په لاس کې دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي چې اعتماد رامنځته شي. موسی جان عادل لنابی ولسوالی سخلی کې دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوی وای. نصرت الله رشیدی له زابل لیکي سوله مو د کلونو کلونو ارمان دی، خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پرستول سمس کې لیکلي دي هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان حکومت درناوی وکړي او دواړه ورته غاړه کیږدي او دواړه یې ومني. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند دی لیکي طالبان باید پروژه کې اوربند وکړي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم پر استولې سمیسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخره د سمیس کې لیکلي چې زما نوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله له پکتیا پر استولې سمیس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه وه. د پکتیکا یو بل اوریدونکو چنو مې سم نه لوستل کیږي ورته خبره کړې ده. د لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه، ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درويشت مادو کې د یو پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړلیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي د دې وخت راغلي چې وسلوال طالبان وسله پرمځکه کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیره شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل شوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسي بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو.
نن د می درېمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې ډیرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي، پر ځای دوه برابره نوي رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د میل درېمې سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغې کمیټې یوې مسؤولې وحیده فیضي آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې څلور دیرش رسنې د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزی زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس رادیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د ازادي راډیو ته وویل
عمده مسئله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. دومره درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو. یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانیت کوي. بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دیار لسونویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوي جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوي او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 4 ټلویزیونونه، 350 راډیو ټلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. له کابله د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. کور بدن سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې د غوس څنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
پس معلوم دی افغانستان له بده مرغه هر کال د نورو کلو پر سلمانی د تاریخوالي دی په کې تجربه کوي او هر کال د نورستان ستونزې د تیرو کلو په پرتله زیاتیږي. نو موږ ویلی شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې امنیت ځانی امنیت برخه کې رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو تیرو ټولو کلونو نه هر کال زیاتیږي چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې رسنۍ کارکوونکو باندې متعددې حملې وشوې چې دغه حملې ځینې حتی ټارګیټي حملې وې، یعنی جورنالیستان په حمله کې مستقیم ټارګټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټیشنونو باندې حمله وشوه. دغه راز یو شمېر جورنالیستان وتښتول شو، یو شمېر جورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا ټارګټ شو. دغه راز تاوتریخوالي ګڼې نورې پېښې په ولایتونو کې شوي دي. د پوښښ ساحه هم د تیرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی. دغه راز د یو شمېر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او ژورنالیستان اصل نشي کولی
سمندر سے په جنو برخو کې ژورنالیستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په جنو مواردو کې خپل خبريالان هم ملامت دي او فکر کوم پرسنوي کې دغه برخه ډیره نه منعکس کیږي. څه فکر کوي؟
یو شمېر موارد به دغه سي چې ژورنالیستان په جنو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمېر ژورنالیستیک کوډونه دي، یو شمېر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان رسنیو قانون د یو شمېر ممنوع مواردو مربوط کېږي، چې په هغه کې حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې، تاسو معلومه ده، یا په ځینې وخت کې د خبر نه کراوالی دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګر دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالیستان دې ټارګټ شي یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالیستان باندې حمله وشي یا ژورنالیستان ووژل شي یا ژورنالیستان ته ستونزې جوړې شي. دا موارد ډېر کم دي نسبت د دې چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالیستانو یا د ژورنالیستانو پر پراکیزو معنی د دې پر کار ځایونه معنی حمله کیږي. هغه 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 موارد به زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالیستان تر وطن کې.
سمندر صاحب، تاسو اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځین ژورنالیستان په فیسبوک کې دغه یو خبر خبري، مثلا ولي کې په کابل کې چاودنه، بیا ورسته معلومه هم نوي په دغه برخه کې ستاسو ټولنی ځین اقدامات نه دي کړی چې یو خبر باید کره تر لاسه کړی او تر هغه ورسته له خلکو سره شریک کړی، او کنه دا په خپل یو ډول طرحه غری ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټولو لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاست، موږ پرله پسې ژورنالیستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغه موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت د خلکو صدمه وارد نه کړي. کې خو بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالیستان چې دي هر کال یو نوی نسل، نوی شمیر ځوان ژورنالیستان دې دګر ته راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ترلاسه کړي، یا هم ځینې یې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي، دوی دغه تېروتنې کوي. خو دې ته دولت هم متوجه دی او د رسنۍ ټولنې هم متوجه دي. رسنۍ ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون د خوا نه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمېر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي دي، او دغه راز یو شمېر ژورنالیستان، ځوان ژورنالیستان چې دغه تېروتنې کوي. خو د دغه مخنیوي تاسو معلومه ده په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک دا ډېر پراخ کاروي، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې باید پام کې ونیسي، هغه نه پام کې نه نیسي. دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته غوړم. په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هغه ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکشې د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو تجربې ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې یې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترمه، په نامه د آیت الله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو سره مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په لجرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بینه وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی یې. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې د کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
نوې نظم سره کومه کومکاري وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیات کم اوبه وړي دي، سیلاب وړي دي، زموږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسولي دي. حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونږ دي استدي، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي. نو زموږ د غزارې سره دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیر مور سیل ډیر خراب کړی دی، شپه پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. موږ اوبه وړي دي، دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته دې جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، خبره کوم. دلته په زابل ولایت کښې دا سیلابونه ډېرې منطقې ځپلي دي، ډېر کورونه یې وړي دي، ډېرې ځمکې یې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلي زابل ولایت ته. خو متاسفانه سي مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې، خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. غریبان دغه کردار پاته دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم ویره دغه اشرف غنی استاد، ډېر شو وکړې چې دا سیلاب ځپونکو خلکو سره یې کومک وکړي، ځکه چې په ګرنسېل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسولي دي. هغه مسلمانان هم راغله، خپل ځانونه یې پر ماړه کړل، یو شی مې ور ورسېدی. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. کور یې ودان اشرف غنی استاد، ما د ژړي د کندهار ولایت د ژړي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رسم دا خبره کوم. دلته سیلابونه ځکه ډېر کورونه وړي دي، حکومت مظاهره ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، اری محمد رسول یم، د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوه ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلی نه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې اورښتونه او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوي دي، نو د کونړ سیند تویاني سیند دی. او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه تویاني سیند مهر کاني، هسې نه چې دغه تویاني سیند زمونږ کروندې او زمونږ کمې ځمکې چې دي چې زراعتي ځمکې دي، هسې نه چې دا رانه یوسي او مونږ په بیابان باندې پرېږدي. نو زه اوس نه د دوی ته خبر ورکوم چې دوی دې راشي چې د کونړ سیند دې راته مهر کړي او بندونه او سینادي دیوالونه دې چاپېر کړي تر څو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست، پروان ولایت د غوربند شینوارو ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې تر څنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي. او دې تر څنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول، هغه هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې را پورې کېدل، نخله وسایط دا هم له منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږ ګیري دي. همدارنګه سړکونه هېدي دي. په طبیعي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ته زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه د اړیکه نیولې، دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بصیر نومېږم، د مرغاب د ولسوالۍ د پنجاب حاجي اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنې دغه اتلسمه شپه ده، همه زموږ په مؤسساتو کښې ډېر سخت باران وسو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کوره زموږ ټول خراب کړی دي او نور حاصلون چې ټول راځه وړي تر لا یو د غلاندې کړی دي. امید کوم چې دا خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واوریدل. د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستيال وزیر محمد اسلم سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل يم چې تر ویلاندې وقفي ورسته به دغه مرکه وورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لگ لگ کورونا جور کړی باغونه جور کړی ده او د سیلرا ساحه ډېره ډېره ولکه شوی ده. خو بیا چې اوبه راځي ځای نه پیدا کېږي د تلو دپاره دا ګرځي په کورونو کې ګرځي په سړکونو کې همدارنګه ګرځي په هغه ځایونو چې خلک پکې ژوند کوي دا یو علت دی. خو بیا په اکثر ولایاتو کې دا سیلابونه راغلی دی ډېر مشکل د هرات په ولایت کې دی د فراه په ولایت کې دی او همدارنګه په ختیځ او جنوبي ساحو کې هم دا سیلابونه راغلی ده. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فراه کې ده.
بله، تاسې عمومي ارقام مشتره کولی سئ چې دغو وروستیو سیلابونو څومره خلکو ته ځاني او مالي زیانونه یې اړولی دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته، یو احتمالا 100 کور بعد په کلي توګه ویجال شوی دی. همدارنګه 355 کوره قسمی ویجال شوی دی خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خاطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، لای وځای بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدي وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي هغوی ته باید ژر تر ژره مرسته وشي. او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشي او آماده بایی او کله چې کوم مشکل پیشیجی باید در جل ده حق و امکانات چی اقوی پلاس لاری باید پاسخ گویو کی.
ده خمو راتلون که پروگرامون دی چی که احتمالا خلق لمشکل سرمخ کیجی ور تا ورکول کیجی تروس امو آیا ده غمرست رسولی دی؟
پا ده وقت چی موج تا سر خبری که او پا ده دره ورازو که تقریبا شپک سوه کرونای تا مرسته ورکل شوه دهی هم سروی پا دغا ولایاتو که جریان داری او هم دی مرستان دو تیمون مرسته ویشل که جدی اغوی پا واسطه.
بله، دغا کم امکانات چی تاسی لاری آیا کافی دی دغا کسان لپاره چی بیزای سویدی که چه مرستی تزارت ستا؟
مرسته تو خواه اطمان ضرورت ده دمونگ پسنگ که WFP IOM یونیسف، فوکاس او نور خیریه مرستو دا چمتووالی خودلی دا چی کلا چی موش دی هاگوی نم مرست وغالو هاگوی آماده دا چی هاگا کسانو تا چی آسیب رسی جی هاگوی تا مرست وکلی.
بله، زایو سب تاسو ویلی چی پا دیرو سیمو که خلکو تا دا مرستی رسول که جم داوست جریان لری، زین خلق دا شکایت هم کوی چی دا دوی سیمو تا مرستی رقلی دی خو مستحق و کسانو تا نرسی جی دا دوی پا خبر وای دا سیمی زوروه که تر دیر دا مرستی اخلی و غریب و مستحق و کسانو تا لسرسی نلری، چنگ تاسی دا مرستی پا تر دول رسوی یا وای چارانه ای کیشی چی واقعا مستحق تا رسی جی کنه؟
تاسی پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د مونږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي دا ټول خلک د هغوی د همسایګانو آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بیخي خبره سمه خبره نه ده، خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکړي، خو د دې دپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه نیسي بیا به هغوی زړه کوي چې مونږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته.
بله، نیازی صاحب ده ورسی چې تر دا اوسه څونه کسان بېځایه سوي دي یا څونه کورنۍ؟
خب دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تا سره خبرې کوو دا سروی جریان لري، داسې مشخص نه ده چې څومره یې دکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بېځایه کېږي هم ځي هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي، داسې په آزاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروی جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بېځایه شوی ده، د اقاریبو په کورونو کې تللی ده. سرویه او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسې په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې به ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا سوې دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې سیلګاو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تېرېږي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده، د مونږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه دا خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونه دي یا د ولسوالی شورا غانو تا راسی او خپل مشکل مطرح که چی اقوی تا مرسته وشی. دا تعدید شتا چی سیلابون نورم برازی او هغه کسان چی دی سیلابونو پا مرس که قرار لگی اقوی تا باید موش گواخ ورکو چی دا در جر پا نجده دفترونو چی دولتی دفترونو دی یا د قریه یا کلی شورا غانو دی یا اندارنگا اغا مخوار چی اغوی دولت تلاس را تلاری دی اغوی نمرست او حال چی اغوی تا مرست او کلی چی دغا مشکل نخلاص چی.
سای صاحب او رستای پشتنه دا چی دغا چی تاسو ویل چی دا تهدید ستا چی که دایسی نور سیلابون هم راسی دغا سیمی معلومی دی چی پا کمو زایو که دقیقا؟
دا سیمی هر چاته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په
کېشته هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنې باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله ډیره زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس، ډیره مننه چې د خلکو اندېښنو ته مو ځواب ووایه.
ډیره مننه ستاسو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړېدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرم. الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.